کابل کې د مازیګر څلور بجې سه. السلام علیکم، د ازادي رادیو یو بل یو ساعت خبرونې ته مزفر با ظاهر لخپلام کران سره هر کله کوم. عیني شاهدان وایي چې ایرانی پولیساتو لسګونه افغانان چې په قاچاقي ډول ایران ته د تلونیت لوت اړکړي چې او بوته ځانونه وغورځوي، له دوی څخه درويشت کسان ترې تم دی او یا مړه سوي دي. دا به هم وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د یو مخکښ غړي عارف وزیر پر مړینه د دغه غورځنګ د نور مشانو او پلویانو عکس العملونه خبره راغلي دي. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسد الله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، په افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر نږدې 2500 شو. د ملي امنیت شورا په کندوز کې د طالبانو لخوا د بندیانو د آزادېدو هرکلی کړی، او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو فعال عارف وزیر وژل کېدو غبرګونونه پارولی دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا 109 مثبت پیښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت ویان وحید معیار نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له دې سره په ټول هیواد کې په کووېډ 19 ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمیر 2409 ته ورسید. د ښاغلي معیار په وینا تر اوسه 311 کسان له کورونا بیرته روغ شوي دي او څه باندې 70 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا په کندوز کې د طالبانو لخوا د امنیتي ځواکونو آزادول د سولې لپاره د طالبانو یو مثبت قدم یاد کړی. د دغه شورا ویان جاوید فیصل نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د طالبانو لخوا په شپږ څلوېښتو آزاد شوو کسانو کې 9 امنیتي ځواکونه او هغه کسان دي چې حکومت طالبانو ته لست ورکړی و. ښاغلی فیصل هیله څرګنده کړه چې طالبان د سولې لپاره نور ورته ګټور ګامونه هم واخلي.
یو مثبت قدم دی چې طالبان اخیستی دی. موږ د دغې خدمت هرکلی کوو او هیله لرو چې په راتلونکي کې هم د سولې پروسې د پرمختګ لپاره وقتي اقدامات وشي، تر څو موږ وکولای شو چې پر یو بل اعتماد ډېر وکړو، تر څنګ کې هغه بعدي اقدامات چې په دې پروسه کې لازم دي هغه پیغام سره او هغه اقدامات چې په امتیازي ډول وړاندې کېږي په امتیازي ډول یې مخته یوسو.
نوموړی وایي د سولې لپاره اړتیا ده چې طالبان تاوتریخوالی هم راکم کړي. د ملي امنیت شورا وایي طالبان نه باید د تاوتریخوالي د کمولو اجازه له نورو هیوادونو واخلي او په دې اړه باید د افغانانو غوښتنو ته ځواب ورکړي. د لغمان چارواکي وایي چې د مهترلام په ښار کې د دغه ولایت د محبس پر مدیر چاودنې 3 ملکیان ووژل او د مدیر په ګډون 4 دولتي کسان ټپیان کړل. د لغمان د والي ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه نن شنبه له غرمې وړاندې په داسې مهال وشوه چې د لغمان د مرکزي محبس مدیر نور محمد نیازی په یو رسمي کار پسې له محبسه د وتلو په حال کې وو. خغلی دولتزی ویل چې چاودنه د محبس لومړی قراول ته څیرمه د عمومي سړک پر سر شوه. بلورته د ننګرهار د والی ویان د تاوله خو ګیانای وایي چې دغه ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال د سیمیزي اردو 2 سرتیری وژل شوی. په یو بل خبر کې اوري چې د اورزګان ولایت په مرکز تیرین کوټ کې د هوان دی بمرمۍ د چاودېدو له امله یو ملي پولیس وژل شوی دی او بل ټپي دی. د اورزګان د والی ویان زړګي عبادی ازادي راډیو ته ویلي چې پر یادو ملي پولیسو د هوان دغه مرمۍ د دویمې حوزې په انګړ کې هغه مهال وچاودېده چې موټر ته پورته کوله. د سمنګان چارواکي وایي سیلابونو د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې 250 کورونه ویجاړ کړي او یو تن یې وژلی دی. په سمنګان کې طبیعي پیښو ته د رسېدو ادارې مشر صبغت الله سیاس ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښې په رویو دواب او خرمو سرباغ ولسوالیو کې رامنځته شوي. نوموړي وویل چې دا لومړني راپورونه دي او ممکن د زیانونو کچه لوړه وي. په تخار او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د زورورو سیلابونو د راوتو راپورونه ورکول شوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو فعال عارف وزیر وژل کېدو په افغانستان او پاکستان کې غبرګونونه پارولي. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د نوموړي پر مړینې خواشیني څرګنده کړې او کورنۍ ته یې تسلیت ویلی. پاکستان کې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مشر افراسیاب خټک پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د عارف وزیر شهادت کې پښتنو ته د زورواکانو لخوا درې پیغامونه دي: د سر اوچتول د سر بایلل دي، د تشدد لار واخلی، او د پښتنو په خاوره به د ترهګرۍ کرونده جاری وي. د لیکلي پښتانه مشران باید د پښتنو ته ځواب ووایي. پر عارف وزیر پرون ماښام برید وشو او نن یې د اخیستو ټپونو له امله سا ورکړه. د بښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي چې په دې اړه باید خپلواکې او مؤثرې څېړنې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د کوویډ 19 یا کورونا ویروس د ناروغۍ د درملنې لپاره د یو تجربوي درمل اضطراري استعمال ته اجازه ورکړه. دغه دارو یوازې هغو ناروغانو ته ورکول کیږي چې روغتونونو کې بستر دي. د دغه دوا د ګټې اخیستنې خبره د امریکا د خوړو او درملو ادارې مشر سټیفن هان هغې غونډې کې وکړه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم حاضر وو. دا درمل په کالیفورنیا ایالت کې د ګیلیاد ساینس شرکت لخوا جوړ شوی او دغه شرکت ویلي 140,000 ناروغانو ته به یې ورکړي. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون له 20 ورځو وروسته د لومړي ځل لپاره عام محضر کې راڅرګند شو. له دې وړاندې د کیم د ناوړه روغتیایي وضعیت اوازې خپرې شوې وې. د شمالي کوریا مرکزي اجانس ویلي کیم د جمعې په ورځ دغه هیواد کې د کیمیاوي کوډ فابریکې د پرانیستې مراسمو کې ګډون وکړ. په انځور کې لیدل کیږي چې هغه مسکای دی او له خپلو همکارانو سره د فابریکې لیدنه کوي. رویټرز اجانس ویلي دغه انځورونه په رسمي ورځپاڼه روډینګ سینمون کې خپاره شوي، خو رویټرز لیکلي د انځورونو کروالی نشي تاییدولی. شمالي کوریا د کورونا ویروس د مخنیوي محدودیتونه وضع کړي او خپلې پولې یې تړلې دي. تر اوسه دغه هیواد کې د کورونا د کومې پیښې راپور نه دی ورکول شوی.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. عینی شاهدان وای ایرانی پولیساتو لسکونه افغانان چې په قاچاقي ډول ایران ته د تلونیا ترلود اړکړي چې وبو ته ځانونه وغورځوي. له دوی څخه دروشت کسان ترې تم دي او یې مرستې ودي. یو عینی شاهد ازادي راډیو ته وویل
په توپنګ مې زد د تپیرم به خود ماکت که بور تون اونا که غرق شد تون خدا غرق افغانی را داری او می بوردی نا خود چی خنده می کنی.
د افغانستان د بیارغونی لپاره د امریکا د مرستو د مفتش دفتر یا سیګار په یو تازه راپور کې ویلي چې افغان هوایی ځواک د روان 2020 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې خپلې 12 الوتکې له لاسه ورکړې. اخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو مخکښ غړي عارف وزیر چې د سختو ټپونو له کبله نن شنبه د اسلام آباد په روغتون کې سا وکړه، د پی ټی ایم یو بل غړي ډاکټر سید عالم مسعود مشال راډیو ته وویل
په پنځه سپتال کې د هغه اپریشن شروع شو. د هغه چوکې د سر کې ګولې مې وینم جمع وا، سر او دماغ ته هم توان رسېدلی و. نو د ډېر کوشش په وجود هم د بدقسمتۍ نه هغه ژوند بچنه شو.
د امریکا متحده ایالاتونو د کووید 19 یا کورونا ویروس د ناروغۍ د درملنې لپاره د یو تجربوي درمل اضطراري استعمال تایید کړ. او په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه حقیقت صدی او تندې څنګه اوریدلی سي له ازادي راډیو سره اوسئ. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته عینی شاهدان وایي ایرانی پولیساتو لسګونه افغانان اړ کړي چې اوبو ته ځانونه وغورځوي او له دوی څخه دروشت کسان ترې تم دي او یې مرستوي دي. دا عینی شاهدان وایي چې د اوو کسانو مړې له اوبو راایستلې دي. د هرات چارواکي وایي دا اداوي د ډیپلوماټیکو لارو له ایرانی چارواکو سره تعقیبوي. په دې اړه له هرات څخه د شاپور صابر راپور مهم ټکي اجمل اند وړاندې کوي.
تر 500 زیات افغان کډوالو هڅه کوله چې په هرات ولایت کې له غیر قانوني لارو په کاچاکی لاره ایران ته وارد شي او هلتن لولار شي، خو هلته د ایرانی پولیساتو لخوا نیول شوي دي. لا دوی څخه یو شاولی نومیږي، دی د فاریاب ولایت اوسیدونکی دی چې د ایرانی پولیساتو لخوا نیول شوی دی. د له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ایرانی پولیساتو لومړی پر افغانانو ډزې وکړې او زیاتره یې مجبور کړل چې هلته روان اوبو ته ځانونه ورسوي. ده وویل چې وتنو جسدونه یې له اوبو راایستلي دي او درویشت تنه نور ورک دي چې ښایي ډوب شوي او مړه شوي به وي. د هرات د حوزوي روغتون مشر ډاکټر محمد عارف جلالي ازادۍ راډیو ته وویل چې د 50 تنو جسدونه نن د سرحدي ځواکونو لخوا دغه شفقانی ته انتقال شوي دي. همدارنګه مولوي محمد او غلام یحیی چې د اجسادو تحویل لپاره دغلته راغلي دي، دوی د ایران حکومت تورن کړ شي پرته له توپیر او په ډیر وحشت سره افغانان وژني. په هرات کې د هرات ولایت چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې دوی به له ډیپلوماټیکو لارو له ایرانی چارواکو سره دغه موضوع تعقیب کړي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولایت د والی د سپارښتنې سرسم او هغه ادعاوې چې شوي دي دا قضیه په هر اړخیزه توګه څیړل کیږي او هغه برخې چې د هرات په چارواکو پورې مربوط دي دوی له ایرانیانو سره تعقیبوي او نور مسایل به له ډیپلوماټیکو لارو او همدارنګه په هرات کې د ایران د کنسلګرۍ له لارې تعقیب کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر وړمه ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره ټلیفوني خبرې کړې وي او په دې ټلیفوني خبرو کې پر نورو مسلو سربیره د افغان کډوالو او همدارنګه د پولي پر خوندیتوب هم بحث شوه.
مننه کوم اجمل اند. دوستانو په راپور کې مو واوریدل چې له ایران سره پر پوله درویشت افغانان ورک سوي او د او افغانانو جسدونه موندل سوي دي. د دې پیښې په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هر اړخیزو څیړنو د پیلیدو ژمنه وکړه. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د هغو ورونو پرچې د افغانستان او ایران د افغان مسافرو د وزن کېدو په اړه معلومات خپره کړي اندېښمن شوی او په دې رابطه یې د بیړنیو لارښوونه کړې. ښاغلي اتمر سر وزارت د سیاسي مهم په مشرۍ د حقیقت موندنو ټیم ته دنده سپارلې
د بهرنیو چارو د وزارت وین ګران هیوادو.
ازادي راډیو لوونه تر وو
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماشان تر وو بجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د فم پر سله شار 15 صفه په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. د افغان ولس مشر د لومړي مرستيال د رسنیو دفتر وایي چې د ملي وحدت حکومت تجربه به بیا تکرار نسی. د امرالله صالح د رسنیز دفتر مسول رضوان مراد ارګ سره د عبدالله عبدالله د ټیم د خبرو په اړه د غرض وایي چې په هیڅ صورت به واک 50-50 ونه ویشل سي. په ورته وخت کې د عبدالله عبدالله ویاند وایي چې د روان سیاسي کړکیچ د حل لپاره د دوی درېمه طرحه هم جوړه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل اجمل تورمان راکوي.
په داسې حال کې چې ارګ او د عبدالله عبدالله ټیم دواړه د رامنځته شوي سیاسي کړکیچ د هواري لپاره د هڅو خبره کوي، د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح د رسنیو دفتر ټینګار کوي چې واک به 50-50 ونه ویشل شي. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال د دفتر رسنیز مسول رضوان مراد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نه به د ملي وحدت حکومت تجربه تکرار شي او نه به هم د اساسي قانون خلاف کومه معامله وشي.
په هیڅ صورت واک دوه سره کیږي نه او نه دوه سره حکومت جوړیږي او نه دا حکومت په 50-50 ویش باندې لکه د ملي والی حکومت یو دغه رقم حکومت تجربه بیان تکراری.
خو نوموړی وایي د سیاسي کړکیچ د والی لپاره د خبرو ورونه پرانیست دي. په ورته وخت کې د عبدالله عبدالله ویان فریدون خزون وایي د روان سیاسي کړکیچ د حل لپاره د دوی درېمه طرحه هم جوړه شوې ده. ښاغلي خزون د دغه طرحې په اړه جزئیات ورنکړل خو ویې ویل تمه ده چې دا طرحه د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا ومنل شي.
اړتیا ده چې هر څه زر روان سیاسي کړکیچ د حل یو لاره پیدا شي او دا مشکل حل شي.
زموږ ټول تمرکز په همدې دی، منځګړی رفت آمد لري، هر کله چې موږ طرحه شریک شي دا به د افغانستان د خلکو سره شریک شي.
په ورته وخت کې ولسمشر مانی وایي چې د عبدالله عبدالله له ټیم سره د مهمو سیاسي مسایلو په اړه خبرې روانې دي او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی تیر شپه ناوخته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، کله چې مذاکرات ختم شول حکومت په خپل دریز او د مذاکراتو جزئیات له خلکو سره شریک کړي. تر دې ورځ مخکې د افغان ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش ویل چې عبدالله عبدالله به ډېر ژر د مصالحې شورا مشري په غاړه واخلي او سیاسي ناندرې به پای ته ورسیږي. د ارګ او سپیدار ترمن سیاسي ستونزې هغه مهال جدي شوې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیرې فبروري میاشت کې محمد اشرف غنی د میزان د شپږمې نیټې د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ، خو انتخاباتي سیالۍ عبدالله عبدالله پایلې ونه منلې. ښاغلي غنی او عبدالله د مارچ میاشتې په نهمه نیټه په جلا جلا د ولسمشری لپاره د لوړی مراسم پر ځای کړل.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
که د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي رادیو ویب سایت هم ورسی یو زموږ راپورونه او خبرونه ولولي، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د و مخکښ غړي عارف وزیر پر مړینه د دغه غورځنګ نورو مشرانو او پلویانو عکس العمل ښودلی دی. عارف وزیر د جمعې پر ماښام د جنوبي وزیرستان په مرکز واڼه کې د وسلوال برید له کبله سخت ټپي او نن شنبه د اسلام آباد په روغتون کې سا ورکړه. تفصیل سالم محمد صالح راکوي.
د پښتون ژغورنی غورځنګ یا پی ټی ایم یو مخکښ غړي محسن داوړ په ټویټر کې لیکلی چې عارف وزیر د هغو ترورستانو لخوا وژل سو چې د شو ترورستانو خطاب ورته کیږي. محسن داوړ لیکلی چې د دغو ترورستانو د مشرانو پر ضد به د دوی مبارزه روانه وي. بل مخکښ سیاستوال افراسیاب خټک په ټویټر کې لیکلی چې د او د پی ټی ایم نورو مشرانو شهید علي وزیر ته مخکې تر دې چې جنازه یې وزیرستان ته ولېږدول سي په اسلام آباد کې د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړل. شغلی خټک لیکلی دا د عارف وزیر د کورنۍ اتلسم غړی دی چې د دولت له ملاتړه د برخمنو افراطي وسلولو لخوا وژل کیږي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ پر مخکښ غړي عارف وزیر د جمعې پر ماښام د جنوبي وزیرستان په مرکز واڼه کې وسلول برید وسو. د عارف وزیر د تروزوی او د پاکستان په ملي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د خلکو استازي علي وزیر پرون ویلي و چې عارف وزیر یو مرمۍ پر سر او دوی مرمۍ پر مټ لګیدلی وو. د په هغه حالت کې اول د ډیرا اسماعیل خان روختون تر سوال سوي بیا د اسلام آباد پیمز روختون ته ولېږدول سو. خو عارف وزیر بل اخره د سختو ټپونو لکبل نن شنبه سا ورکړه. په اسلام آباد کې د پی ټی ایم یو بل غړي ډاکټر سید عالم مسعود د ازادي رادیو مشال څنګ ته وویل
په پیمز هسپتال کې د هغه اپریشن شروع شو. د هغه چوکې د سر کې ګولیم وینم جمع وه، سر او دماغ ته هم تاوان رسېدلی و. او د کس طرف ته چې کوم اوږه ده د هغې بنیادي چې کوم وسل دی هغه هم زخمي شوی و. نو د ډېر کوشش باوجود هم د بدقسمتۍ نه هغه ژوند بچ نه شو.
د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي تیر ماښام ازادي راډیو ته ویلي د نامعلومو وسلوالو د موندلو او نیولو هڅې پیل کړې دي. د دې وسلوالي حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. عارف وزیر وروستی وار د اپریل پر 28مه له زندانه خوشې سوی وو. پولیسو دی د اپریل پر 18مه په واڼه کې په دې تور نیولې و چې په افغانستان کې د پاکستان ضد ویناګانې کړې وې. هغه تورونه چې عارف وزیر رد کړي وو. عارف وزیر د محسن داوړ او د خپل ترزوی علي وزیر ترڅنګ د مارچ میاشتې پر 9مه په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړی په مراسمو کې برخه اخیستې وه. عارف وزیر هماغه وخت په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې ویلی وو
زه خپل اوازه خبره کوم چې طالبان تر اگردي افغانستان کا هر چوران کړای دی کا د مو پلوروي کا د مو ورورووي دغ نه زه تراګر ورته دا تراګر دی. طالب نن سوله د امریکایونو سره کوم چې مو تو تا ویلل چې د دغ په سود کې ودره د ملي اردو ودره د عسکر دا منافق شه. آی منافقه نن خته منافق شوې تو سره جهاد راوته.
عارف وزیر په 2013 میلادي کال کې د پښتون ژغورنی غورځنګ یا پی ټی ایم له تاسیس راهیسې د دوو کلونو په موده کې 14 میاشتې په زندان کې تیرې کړې وې.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي سو کرونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي. بیرته ګرځو افغانستان ته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش دفتر یا سیګار په یو تازه راپور کې ویلي چې افغان هوایي ځواک د روان 2020 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې خپلې 12 الوتکې له لاسه ورکړي. د الوت ځواک یې په سلو کې 8 کم سوی او الوتنې هم راکمې سوي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا دا راپور ردوي او وایي نه یوازې چې د دوی د الوت ځواک نه دی کم سوی، بلکې په وروستیو میاشتو کې افغان هوایي ځواک نور هم پیاوړی سوی دی. په دې اړه تفصیل اجمل آند راکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت د سیګار هغه رپورټ رد کړ چې وایي د 2020 میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې د افغان هوایي ځواک الوتکې او الوتنې کمې شوې. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل نه یوازې دا چې د دوی الوتنې نه دي کمې شوې، بلکې افغان هوایي ځواک په وروستیو میاشتو کې نور هم پیاوړی شوی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو مفتش په خپل یو وروستي رپورټ کې ویلي د امریکا افغانستان په مشرۍ د روزنې مشورې ملاتړ او قومندې هوایي ځواک د روان میلادي کال په پیل کې د افغان هوایي ځواک د 12 الوتکو د کمیدو رپورټ ورکړی دی. په دې کې روسي ساخت مې 12 الوتکې هم شامل دي چې یا له کاره لوېدلې او یا زیانمنې شوې دي. همدارنګه یو نوی MD-15 ډوله بریدګرا هیلیکوپټر هم په جګړه کې له منځه تللی. د رپورټ په وینا د مارچ د میاشتې په پای کې افغان هوایي ځواک 1450 د کارولو وړ الوتکې درلودې. د سیګار رپورټ زیاتوي چې سکل تر اوسه پورې د افغان هوایي ځواک الوتکو د تیر کال په مقایسه په سلو کې شپږویشت کمې الوتنې کړي. د راپور په وینا د دې یو سبب د طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو موده هم ده چې په هوایي بریدونو کې کمی راوستې. همدارنګه د ژمي سړه هوا او د کرونا وایرس محدودیتونو هم پر الوتنو اغېز کړی. خود افغانستان د دفاع وزارت وایان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل د افغان هوایي ځواک الوتنې کمی شوې نه دي، بلکې د پخوا په مقایسه افغان هوایي ځواک نور هم پیاوړی شوی. د ښاغلي احمدزی په وینا تیر کال څو الوتکې نسکورې شوې چې د هغې په اړه دوی په هماغه وخت کې معلومات خپاره کړي،
بلکې نسبت به گذشته قوای هوایي کشور واقعا با پای ایستاد شده و در همه بخش ما پیشرفتهای عالی داشتیم.
خغلی احمد زی وایي د پخوا په مقایسه د هیواد هوایي ځواک واقعا په پښو درېدلې او په ټولو برخو کې موږ ډېر ښه پرمختګونه کړي. د دوی د څرګندونو برخلاف زموږ الوتنې اوس هم په کافي اندازه د هماغه مهال ویش له مخې چې د افغانستان وردوی لري او د افغانستان حکومت لري دوام لري. زموږ کدرونه له تخنیکي او مسلکي پلوه روزل شوي دي، الوتنې مو روانې دي او په دې برخه کې مو ستونزې ډېرې کمې شوي. نوموړي د عدالت کړه چې ګوندې د 2020 کال په لومړیو درې میاشتو کې د 12 الوتکې کمی شوې وي. د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د مرستو د مفتش دفتر وایي کمی یوازې په هوایي فعالیت کې نه دی راغلی، بلکې د افغان ځانګړو امنیتي ځواکونو هم د مارچ تر 1 نیټې پورې د کال په لومړیو درېو میاشتو کې 528 مځکني عملیات کړي چې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه په سلو کې 6 کمی اخی. سیګار وایي د افغانستان د ځانګړو امنیتي ځواکونو تر نمایي زیات عملیات په خپلواکه توګه او د امریکا او یا نورو ایتلافي ځواکونو له مرستې پرته ترسره شوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوها کې د تړون له لاسلیک وروسته طالبانو پر بهرنیو ځواکونو بریدونه درولي او په افغانستان کې میشت امریکایي او ناټو ځواکونه هم د پخوا په څیر پر طالبانو بریدونه نه کوي، خو پر ځای طالبانو پر افغان ځواکونو بریدونه زیات کړي. د پوځي څېړونکو په باور په داسې حالاتو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د خپل هوایي ځواک پیاوړتیا او ملاتړ حیاتي رول لري، څو وکولی شي په لرې پرتو سیمو کې سرتیرو ته اکمالات ورسوي، د اړتیا په وخت هوایي بریدونه وکړي او همدارنګه د جګړې ټپیان انتقال کړي.
یو شمیر کابل شاریان شکایت کوي چې د روژې پر روانه میاشت کې قرنطین، بېوزلۍ او بیکاری له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. دوی چې نن د کابل په قنبر څلور لارې کې راټول شوي وو وایي دغو ستونزو اړ ایستل چې سړکونو ته راوځي څو حکومت او نړیوالې مرستندوی ټولنې ږغ واوري. تفصیل خان محمد سیندرا کوي.
په کابل ښار کې قرنطین، بېوزلۍ، بیکاری او د خوراکي موادو د بیو لوړوالی بلاخر یو شمېر روژه په خوله ښځې، نارینه، سپینګیري او ځوانان اړ کړل چې سړکونو ته راووځي. دوی چې د شنبې په ورځ د کابل ښار په چارۍ قمبر کې واټونو ته راوتلي وو ویل یې غواړي د خپل بې وسۍ او ستونزو غږ حکومت او نړیوالو مرستندویو ټولنو ته ورسوي چې په روانو سختو شرایطو کې ورسره مرستې وکړي. د کابل ښار اوسیدونکي نسیمه او فضل حق عادل:
دوه میاشتې کېږي قرنطین یو، میړه مې لازګدي ګرځولو، مخکې به یې سل یو نیم سل افغانۍ ګټلې، اوس کار نشته، کور مو هم کرایي دی، مجبور شو راووزو چې دولت راسره مرسته وکړي.
د عام روغتیا وزارت او حکومت ژمنه کړې وه چې مرسته به وکړي، لیکن تر اوسه یې نه ده کړې. د دې لپاره خلک راووتل چې حکومت او بهرانیان ورسره مرسته وکړي. لاس لاس وچې ډوډۍ خلکو ته ورکوي، خو هغه هم نه رسیږي، مجبور شو چې راووزو.
د ټولنیز ژوند پراختیا د مؤسسې رئیس رمضان غوري چې د خلکو دغه ټولېدلې تنظیم کړي وایي که په دغه روژه او د قرنطین په روان وضعیت کې د خلکو لاسنیوی ونه شي، یوه لویه غمیزه به رامنځته شي.
افغانان په د قرنطین له وجې په کورو باندې ناست دي، ډوډۍ نه لري، نشي کولای چې دوی مزید نور په قرنطین کې پاتې شي. موږ خاص دي مرستې حکومتونه وشي او کول کې په افغانستان کې به مړي ډېر شي، په افغانستان کې به مرض ډېر شي، په افغانستان کې به لا قانون ورځ ډېره شي.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل ښار کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره شاوخوا دوه میاشتې کېږي چې ګرزبندیز لګېدلې ده. د ګرزبندیز له امله د خلکو ورځیني کارونه په ټپه درېدلي او دې وضعیت خلک او په تېره هغو چې ورځ مزدوري به یې کوله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. افغان چارواکي وایي د خلکو د روغتیایي او اقتصادي ستونزو د کمولو لپاره له څو وزارتونو یوه کمیټه جوړه شوې چې بېوزلو خلکو ته د مرستو رسولو د پلان په جوړولو بوخت ده. د مالیې وزارت چې د دغه کمیټې غړی دی، خلکو ته ډاډ ورکوي چې پر کابل سربیره به د هیواد ولایتونو ته هم مرستې ورسیږي. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدی آزادی راډیو ته وویل:
د بودیجوي امکاناتو لپاره طریقا هیوادوالو ته بیخي بالکل ډاډه اطمینان ورکولی شو چې هیڅ مشکل دم حاضر الحمدلله ورسره مخامخ نه یو، کو نړیوال همکارانو هم راسره مرسته کړې ده او انشاءالله دغه کومکونه به ورسیږي. ټولې مرستې بهرنۍ دي که داخلي دي، دا به د ټول منظم همغږۍ ترمنځ مصرفیږي.
روان وضعیت ته په کتو تېره اونۍ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو ویډیویي پیغام له لارې سپارښتنه وکړه چې د کابل ښار په ټولو ناحیو کې د مستحقو کورنیو د نانوایانو له لارې پخه ډوډۍ ورکړل شي. که څه هم دا لړۍ روانه ده، خو ډېری خلک وایي چې په دغه پروګرام کې مستحق کورنۍ په پام کې نه دي نیول شوي.
اخو د امریکا متحده ایالاتونو د کووید 19 یا کرونا وایروس د ناروغي د درملنې لپاره د یو تجربوي درمل اضطراري استعمال تایید کړ. د دې درمل استعمال تر وروسته لدې اجازه ورکړل سو چې ګڼ شمېر ناروغان ورسره په لاندې وخت کې شسول. اسمت سارون نور تفصیل راکوي.
د امریکا د خوړو او درملو د اداري کمشنر سټیفن هان پرون جمعه له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په یو خبري غونډه کې وویل ریم دی سیور درمل د هغو ناروغانو لپاره چې په روغتونونو کې بستری دی د اضطراري استعمال لپاره تصویب شو. له دې درملو سره دلچسپي په دې خاطر هم ډیره ده چې تر اوسه پورې کووید 19 ته نه ثابت او منل شوي درمل شته او نه واکسین. د امریکا حکومت تېره اونۍ ویلي وو د یوه درمل تجربوي استعمال ثابته کړې چې د کورونا په وایرس اخته کسان په لنډ وخت کې تداوي کوي. دا درمل د امریکا د روغتیا ملي انسټیټیوټ په څه باندې زر تنو تجربه کړی او ډیره ښه نتیجه یې لرلې ده. پر ریم دی سیور درملو د پراخې څیړنې پایله د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ اعلان شوه. وویل شول چې دا درمل د کووید 19 ناروغ د ناروغۍ موده چې له 11 ورځو تر 15 ورځو پورې ده په متوسط ډول 4 ورځو ته رالنډوي. څیړونکي وایي هغو کسانو ته چې دا درمل ورکړل شوي د هغوی په منځ کې د مړینو شمېر هم لږ دی. د امریکا د انتونی ناروغیو متخصص ډاکټر انتونی فاوچی دا درمل د کووید 19 ناروغۍ د تداوی لپاره فوق العاده پرمختګ وباله، خو دا درمل تر اوسه پورې د امریکا د متحده ایالاتونو د خوراکي موادو او درملو د تنظیم ادارې تایید کړی نه و. د ادارې مخکې ویلي وو چې د درملو له جوړونکي کمپنۍ سره په خبرو بوخته ده چې زیاته جوړه کړي او ناروغانو ته ورسیږي. دغه وایرس ضد درمل ته د کالیفورنیا ګیلډ ساینس کمپنۍ انکشاف ورکړی. د دې کمپنۍ رئیس دانیل او ډی دا یو مهم لومړی ګام بللی دی. د پسپینه مانی کې لشرم سره لکتنی ورسته وویل کمپنی به یو نیم میلیون پاکټه درمل چې د کووید 19 لشتر لشه یو لکو تلویر زرو ناروغانو ته کافی دی وړیا وویشي. د امریکا د خوړو او درملو اداره واک لري چې د یوه درمل استعمال ته حتی له دې سره سره د استعمال اجازه ورکړي چې د جانبي عوارضو او مسؤلیت په اړه نورمال لازم معلومات نه وي. فوچی چې د انتانی ناروغیو او الرژۍ د ملي انستیتوت رئیس دی وایي چې دا یو مهم ثبوت دی چې دا درمل د کرونا ویروس مخه نیسي. په کرونا وایرس یا کووید 19 د ریم ډی سیور د اغیز په اړه دا څیړنه د امریکا د روغتیا د ملي انستیتوت له لوري په 1,3 تنو ناروغانو شوې ده. فوچی وویل په چین کې هم په دې درملو په وروستیو کې ازمیښت شوی و خو د چین څیړنه بشپړه نه وه. د زیاته کړه په چین کې ډاکټرانو دا دوا 228 تنو ته ورکړې وه. دوی له هغو کسانو پرته چې تنفسي آلو ته یې اړتیا پیدا شوې په نورو د دې درملو مثبت اغېز نه و موندلی. په کرونا وایرس تر اوسه پورې په نړۍ کې تر 3,300,000 زیات کسان اخته شوي او شاوخوا 240,000 ورڅخه مړه شوي دي. له همدې کبله دا په څو پیړیو کې تر ټولو ناوړه وبا ګڼل کېږي.
او په دې سره ورسېدو د خبرونې نیمایي برخې ته. په کابل کې 3:30 بجې دي. یو ځل بیا له اسدالله الدین څخه د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي 13 ساعتونو کې د کورونا 109 مثبت پیښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت ویان وحید مایار نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له دې سره په ټول هیواد کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمیر 2,409 ته ورسید. د افغانستان د ملي امنیت شورا په کندوز کې د طالبانو لخوا د امنیتي ځواکونو آزادول د سولې لپاره د طالبانو یو مثبت قدم یاد کړی. د طالبانو لخوا په شپږ څلوېښتو آزاد شوو کسانو کې 9 امنیتي ځواکونه او هغه کسان دي چې حکومت طالبانو ته لست ورکړی و. د سمنګان چارواکي وایي سیلابونو د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې 2,500 کورونه ویجاړ کړي او یو تن یې وژلی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو فعال عارف وزیر وژل کېدو په افغانستان او پاکستان کې غبرګونونه پارولي. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د نوموړي تر مړینې خواشینی څرګنده کړې او کورنۍ ته یې تسلیت ویلی. پاکستان کې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مشر افراسیاب خټک پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د عارف وزیر شهادت کې پښتنو ته د زورواکانو لخوا 3 پیغامونه دي. د سر اوچتول د سر بایلل دي، د تشدد لار واخلی او د پښتنو په خاوره به د ترهګرۍ کرونده جاری وي. د امریکا متحده ایالاتونو د کووید 19 یا کورونا ویروس د ناروغۍ د درملنې لپاره د یو تجربوي درمل اضطراري استعمال ته اجازه ورکړه. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون له 6 وروسته د لومړي ځل لپاره عام محضر کې راڅرګند شو.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي، او کچیر مو د خبرونه نه اوریدلې کولی سي تکرار او اوري پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. مخکتر دی چې ونیزو پروګرامونو ته ورسو یو بل راپور هم لرو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست اعلان کړی چې په میر بچکوټ ولسوالۍ کې د برښنا د ستونو الوزولو په تور یو شپږ کسیز ډله نیولې ده. برښنا شرکت د دغو کسانو لنیولو هرکلی کوي او وایي چې دغه کسان ته د سزا ورکولو ترڅنګ دي د الوزول سویو ستنو د لګښت پور کول هم د ډله مکلف وګڼل سي. د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون بیا وایي چې دغه ډلې ته سخته سزا ورکول به پراتلونکي کې د برښنا د ستنو لنړولو مخنیوي وکړي. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د کابل ښار په شمال کې د برښنا ستنو د الوزولو په تور د یوې شپږ کسیزې ډلې د نیولو خبره کوي. دا ډله تورنه ده چې 4 وړاندې په میربچکوټ ولسوالۍ کې د برښنا ستنې نړولې دي. د ملي امنیت ریاست د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې له دغې ډلې 2 کلاشینکوف، 1 RPG راکټ او 1 ډوله موټر ترلاسه کړي دي. دغه ادارې د یادو نیول شویو کسانو د هویت په اړه په خپله اعلامیه کې څه نه دي ویلي. د برښنا شرکت مشر امان الله غالب وایي چې دا کسان باید مجازات شي او دغه شان د برښنا د ستنو د نړېدلو له امله د رامنځته شوي زیان لګښت هم پرې کړي. دی وایي هیله دا ده چې دغو کسانو ته د سخته سزا ورکړل شي تر څو نورو ته پاند وګرځي. پرته له شکه چې د دغو مسایلو رسنیز کول به نورو ته پاند ګرځي او بیا به هیڅکله داسې ستر جرمونه ترسره نه کړي.
خصمانه یا جرم انجام نمیتن.
د کابل د میربچه کوټ ولسوالۍ په مرزاخیل کلی کې د سور د میاشتې په اتمه نیټه د شپې لخوا د دغه وارداتي برېښناستنې والوزول شوې چې په دې پیښې سره د څو شپو لپاره د کابل ښار او څو ولایتونو برېښنا پرې شوې وه. همدارنګه د دغو ستنو په نړېدلو سره هغه تولیدي شرکتونه چې له دې وارداتي برېښنا یې ګټه اخیستله هم د څو ورځو لپاره چارې په ټپه ولاړې وې. پم دې حال کې د ولسی جرګې د شکایتونو کمیسون مشر محمد صادق قادری وایي هغه کسان چې ملي ګټو ته زیان رسوي باید سخته سزا ورکړل شي. دی وایي هغه کسان چې تاسیساتو ته زیان رسوي، برېښنا پرې کوي او ملي ګټو ته زیان رسوي ستر خیانت ترسره کوي، باید دغه شان خیانت عاملینو ته سخته سزا واورول شي. برېښنا شرکت وایي چې د دغو ستنو په نړېدو دغه شرکت ته په مستقیم ډول $300,000 زیان اوښتی او په غیر مستقیم ډول بیا $300,000 زیان یې اړولی دی. د برېښنا شرکت د چارواکو په خبره تیر کال په افغانستان کې 300 ځله د برېښنا ستنې تخریب شوي او یا هم د برېښنا د انتقال مزي پرې شوي. دغه شرکت د معلوماتو له مخې دغه کړنو نږدې $1 میلیارد زیان رسولی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی څارنوالۍ تیره اونۍ وویل د علاقه چې د سالنګ په مامتي مشهور و له یوه همکار سره یې په سالنګ کې د برېښنا د ستنو د نړولو په تور هر یو په 14 کلونو بند او دغه شان 800,000,000 افغانۍ نه په زیاتې نقدي جریمې ورکولو محکوم شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې 2 ځلې او هر ځل تر 1 دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
ورسیدلو د خبرونې دوهمې برخې ته چې ونیس پروګرامونه دي په سر کې به حقیقت څه دی پروګرام اوري او ورپسې د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د حقیقت صدای د خبرونې محترم اوریدونکو تاسو هم خبر یاست چې د کورونا ویروس ناروغان او هغه کسان چې تشخیص کیږي هغه په کابل کې افغان جاپان روغتون ته انتقالیږي. په دې بحث کې را سره د افغان جاپان روغتون رئیس حکیم الله صالح دی او لغه سره بعد د شفخانی په امکاناتو او ستونزو باندې خبرې وکړو. ډیره مننه کور ودان صالح صاحب، بخیر راغلی.
مننه کور ودان.
د ورځې څومره ناروغان اوس مهال تاسو ته مراجعه کوي افغان جاپان روغتون ته؟
تقریبا لکه ورځې نه چې لمړنۍ د کووید 19 وایرس مثبته پیښه په کابل کې اعلان شو، له هغه ورځې اوسه پورې ورځ په ورځ د ناروغانو د مثبته کچې ناروغان تعداد زیاتیږي. افغان جاپان کې کوم ناروغان راځي؟ چون په ټول کابل کې یوازینی مرکز چې د ناروغانو د بستر لپاره تیار شوی او همدارنګه ناروغان پکې درملنه کیږي هغه د افغان جاپان روغتون ده. دې روغتون ته روزانه په اوسط ډول 150 ته 200 کسان ناروغان راځي چې اکثریت دوی نه ځینې چې مشکوک شي، اما مطابق د پروسې چې موږ مخکې وړو ناروغان نه سمپل اخیستل کیږي او هغه کسان چې خپل ځان باندې مشکوک دي موږ ډاکټر صاحبان د هغوی نه مکمله تاریخچه اخلي. د تاریخچه په پایله کې دوی سره او مطابق د هغه کریټیریا یا معیارات باندې دوی تشخیصیږي.
صالح صاحب، او بخی تاسو د څومره سمپل د اخیستلو او د څومره پیښو د تشخیص په سلرو ساتونو کې د تشخیص وړتیا یا امکانات لري؟
چون لپیل افغان جاپان روغتون چې در نسبت نورو مراکزو ته د کرونا وایروس یا کووید 19 وایروس په نامو مشهور شوی دی، نو هر څوک دلته مراجعه کوي. په اوسط ډول موږ چې کوم ناروغان باندې مشکوک کیږو تقریبا او یو نه تر سلو ناروغان نه موږ سمپل اخلو، د ورسته دینه دوی ته د سمپل نتیجه اعلانو.
اما مریضای دیګری کې مراجعه میکنند و از اونها سمپل گرفته نمیشند بنا به مشکل یا محدودیت یا امکانات، کمبود امکانات، او چگونه میشه؟
طبیعی است که این امکانات نه تنها د مشکلات امکانات در افغانستان مواجه است، بلکه یک مشکل جهانی است. ولی د افغانستان نظر به محدود بودن امکانات ماینات ما از کسای سمپل گرفته میشه که ما تقریبا مشکوک باشیم با او که ممکن، یعنی او اعراض علائم و معیاراتی که مربوط به کووید 19 است ورم پورا بتانه بعد از اون را روان میکنیم به سمپل بگیریم.
بله.
اجازه سمپل میگیریم.
و یکی از شکایت ها همواره در رسانه هایی بوده که مردم شکایت میکنند که مراجعه کردن سمپل گیری ازشان شده با گذشت یک هفته یا 10 روز یا حتی 2 هفته هنوز نتیجه اش نبرآمده. این مشکل چرا؟
مشکل طبیعی است. یک مشکلی است که نه تنها در افغان ژاپن، در شهر کابل، نه تنها در افغان ژاپن سمپل گرفته میشه، بلکه در واحدهای مختلفی که از طرف وزارت صحت عامه تعیین شده از اوجه هم سمپل گرفته میشه، ولی مردم فکر میکنه که تمام ماینات یا نتایج همیجا اعلان میشه. و بعض مایناتی که چون برای ما در خصوصا در لابراتوارهای مرکز که وقت سمپل ها میرم وجه سمپل اولویت داده میشه، به سمپل هایی که از طریق افغان ژاپن گرفته میشه به اولویت داده میشه. به این اساس و بعض سمپل ها یا به تاخیر انداخته میشه یا بعض سمپل ها در بین سمپل مشکلات یا نامشان درست نمی باشه و یا هم سمپل درست گرفته نمی باشه، نتیجهشان مشکوک می بره یا نتیجهشان نامعلوم می باشه.
بله. او سالی سب یو شکایت دا همو زینه به خلق پتیره چه شکل لری چه مبادا کرونا ویروس باندینی یخته داسی هم ویلکی که گنگوسه اشتا چه گندی اگوی که مراجعه که یو دول داری گی چه که مبادا کرونا ویروس باندی اختنه یو دی شفخانه تا مراجعه و که اخته بسی دا سمر پرزای اندخنه ده.
دغه طبیعي خبره ده، چون عام خلک وست کووید 19 په ساته نړیواله بیا په وانسان کې ډېر خبر شوی پرول راتونه کې خبر شوی ده، نو هر څوک په ځان شک لري کله چې دغه اعراض علائم دی وایي کې درځي شمول لري په خپل ځان باندې مشکوک کیږي، نو دې لپاره چې خپل اگر تشویش رافکې نو دوی مراجعه کوي روغتونونو ته، خصوصا افغان جاپان تر ازي نور ځایونو تر ازي تر څو خپل ماینه وکړي خپل ماینه نه نتیجه لاسته راوړي او مطمئن کی ځان.
د دې ترڅنګ د یو شمیر ناروغانو پایوازان هم روغتون ته درځي، د غوی لپاره مسؤونه ځای شته؟
د فعل لپاره اوس موږ تقریبا د یو هفته کیږي چې موږ مسؤون ځای جوړ کړی را، او د دې ترڅنګ موږ کوشش کوو ناروغان ته د مشوره ورکو، د ناروغانو پایوازان ته مشوره ورکو چې ترڅو موږ په روغتون کې تقریبا د ساحې معلومه کړي چې یو سره ساحه چې ریډ زون ورته وایي او بل شنه ساحه چې هغه ته گرین زون وایي، موږ کوشش کوو چې پایوازان په گرین زون کې وساتو او نه غواړو چې ناروغانو سره په ریډ زون کې وي، ولی متاسفانه بیا هم په دې ستونزو سره مواجه یو چې د ناروغانو پایوازان دا خبره نه مني او دوی هم د خپل ناروغانو د لپاره تشویش لري او خپل ناروغانو اتاقونو ته نږدې یا ماته پاتې کیږي.
بله. وصالح صاحب، برای مسؤلیت و حفاظت از کارکنان صحی و دکترانتان چه تدابیر گرفته اند؟ یکی از شکایت ها مطرح شده در رسانه ها که تدابیر درست نیست و اونا به نحو با خطر بسیار جدی مواجه هستند.
ممکن در ابتدا این مشکل موجود بوده باشه، ولی خوشبختانه فعلا ما امو پی پی کیت استاندارده که در سطح جهانی در تمام شفاخانه جهان استفاده میشه، ما از او هم در شفاخانه خود استفاده میکنیم. ما یک میکانیزم درست برای جا ساختیم تا وقتی که یا داخل میشه به خاطر ویزیت مرضای کووید 19 ما قبل از او توسط یک بخش مشخص و چک میشه و بعد از چک از یک وقتی که از طریق از او به حساب تایید شد که محفوظ است، بعد از او میره به سوی وزارت مرضای خود میره.
به یو موضوع غدا چې ډاکټرانو ته په دغه روختون کې او ناروغانو ته د غذا مسله ده، مثلا یو ویډیو خبره سو چې ډاکټران نستی یو و چې ډوډۍ او لګ لوبیا ورته یې او دوی وایي چې موږ غذا داده، همدا حقیقت دی؟
او مثلا باندې که موږ فکر وکړو دلته په وزارت کې دوه سیستم دی، یو خو سیستم هغه ده چې عام ناروغان راځي روختون نو ته او د روختون خدمات اخلي، او بل سیستم چې دا هغه د کووید 19 د مراکز لپاره ده. نیک مرغه د کووید 19 د پرسنل لپاره، هغه پرسنل چې کووید 19 کې کار کوي، که دفتران دي، که نرسان دي، او که کارګر دي، حتی که ناروغان دي، دوی لپاره فوق العاده امتیازات هم تعین شوي دي او فوق العاده د ډوډۍ صورتونه هم جوړ شوي دي چې اوس د خودموږ د روغتون لپاره د انټرن کانټینټل نه هم د ناروغانو ته او هم د پرسنل لپاره ډوډۍ تیاری.
بله. و ډاکټر صاحب، سالی امکانات بستر، یعنی در یک وقت چی تعداد بیمار یا مریض را شما میتونید در بستر داشته باشین در شفاخانه افغان ژاپن؟
نظر به مراجعه مریضان هستن، ولی شفاخانه ما فعلا به نام شفاخانه افغان ژاپن 100 بستر مشهور است و خوشبختانه که ما هم 100 بستر در شفاخانه فعلا موجود داریم. در صورتی که باز مریض زیاد میشه ما ریفر میکنیم به مراکز دیگه کووید 19.
وزیر صحت عامه هم چند روز پیش یکی از شکایتهایشی بود یا یکی از نگرانیهایشی بود که در برخی ولایات فشار آورده میشه بالای کارمندان صحی به خاطر گرفتن سمپل به خاطر تشخیص ویروس کرونا. شما هم با این مشکل مواجه هستین؟ اگر بله، در چی حد؟
متاسفانه طبیعی است که در افغانستان نه تنها در ولایت ها بلکه در کابل همین مشکل ما مواجه هستیم که پرسنل ما زیر فشار مواجه میشه از طریق بعضی کسایی که میخواهد که بس به شکل فوق‌العاده از می خدمات میگیرم، ولی ما کوشش میکنیم که به شکل یکتان به تمام کسایی که از این مشکل رنج میبره برشان هم خدمات عرضه کنیم.
خلکو تمو داد صدا، امکاناتم تر کوم حد پوری دی، تجهیزاتم تر کوم حد پوری دی، کچری خدای مکړه د کرونا ویروس پیخ زیاتیگی یا مثبت موارد زیاتیگی یا پتاسو باندې رش او ازدهام زیاتیگی، امکانات لری؟
الحمدلله د اوسه پوره خو فعلا چې د روغتون کې کوم امکانات زخ په لوینه ما او امکانات موجوده امکانات دي، نو تر دې اوسه حدا پوره تکافو کوي، ولی بیا هم موږ پیش بینی کولای نشو ځکه چې ممکن د راتلون کې تو هفته د افغانستان لپاره خي هفته نوی د کووید 19 وجنه، نو بنا ان د هغه لپاره به ساتمه ځان تدابیر نیولې دي او اوس هم په پلان روان ده، ولی فعلا لپاره کوم امکانات موجود دي اغه تکافو کوي او همدارنګ د دغه امکاناتو لپاره وسین لپاره د نړیوالې بینالمللي ادارې مختلف مراجعه کړي ده او مختلف همکاري وعده هم کړي ده.
بله صالح صاحب، دا پختره هم مطرح ده چې اغه صحی کارمندان چې تاسو لري پتیره ډاکټران کفایت کوي، یعنی په کافي شمیر کې دي؟
دا طبيعي خبره ده، لکه مشکلات او ستونزې شته، لکه څنګه چې د کوینانین وجنه پر مریضان روایل نظر دی ناراحت دي، همدارنګه د موږ روغتیایي کارکونکو هم ستونزې سره مواجه دي، ولی الحمدلله بدانې زو وختونو کې ډاکټران بیا هم مراجعه کوي او راضي او د خپل خدمات لپاره تیاری نیسي، ولی بیا هم ستونزې سره موږ مواجه یو. اکثر پرسنل نوی خصوصا طبي پرسنل ډاکټر او نرس له ستونزې سره مواجه یو، خو یو څه حدا پورې اوس موږ روغتون کې اصلاحات راوستي دي او خلک مراجعه کوي، ډاکټر صاحبان دستور نوی استخدام کرد او خلکو ته خدمات ورکی.
و آقای صالح، پیامتان در این شرایط بسیار حساس که با خطر کرونا نه تنها افغانستان و جهان هم مواجه است، پیامتان به مردم چی است به خاطر از اینکه بتونن جلوگیری از گسترش ویروس کرونا داشته باشند و خود را مسئول نگاه کنند؟
چون یک فاجعه جهانی است و از هموطنان مخواهش مایی است که امو تدابیری که به خاطر حفاظت و از کرونا باید مراعات شود که باید از قرنطین است، ولی متاسفانه باز همش هم شریعه ما اعتنا نمیکنه به قرنطین و همچنان امو آموزه های تعلیمی و صحی که از طرف کارکنان صحی، از طرف وزارت صحت عامه، از طرف سازمان صحی جهان برای هموطنان عزیز ما گفته می شود از طریق رسانه ها باید امور جدا مراعات کنه، اگر مراعات نشود خدا نخواسته به یک فاجعه بزرگی مواجه خواهیم شد.
دیر مننه کور ودان،
تشکر میرم.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه،
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګ درنو اوریدونکو ته سلامونه وایم. ستاسو روغتیا په هیله دا ونه په دې موضوع بس کو چې ځوانان باید د ژوند ملګری په انتخاب کې کوم معیارونو ته پام وکړي. هغه چې په پټو سترګو له یو کس سره ژوند پیلوي پایله یې څه کیږي؟ د ژوند ملګری د انتخاب په مسله کې کوم ستونزې شته او ځوانان دا ستونزې څنګه حل کولای شي؟ د تاند څنګ د خبرونه همایون هیوا جوړ کړي او زمریم توخی وړاندې کوم. په پیل کې د خبرونه د موضوع اړوند راپور له همایون هیوا څخه اورو.
د د ګډ ژوند د ملګري ټاکل هغه مسله ده چې د انسان د ژوند لورې ټاکلی شي. که مو ښه ملګری پیدا کړ، ژوند به مو په خوښۍ، او که له نامناسب کس سره مخ شوی، بې خونده ژوند به مو په نصیب شي. ځکه خو اوس ډېر ټینګار په دې کېږي چې باید د ژوند د ملګري په انتخاب کې دقت وشي. خو په افغانستان کې بیا ډېر کله په دې مسایلو بحث نه کېږي، او حتی د ځوانانو غوښتنې، شرایط او معیارونه په پام کې نه نیول کېږي. د لوګر اوسیدونکی عبدالحمید ظفر وایي دا چې د ځوانانو لپاره د ژوند شریک نور ټاکي، ځکه د ځوانانو معیارونه له پامه غورځول کېږي.
داسې د موږ ټولنه بعضې کلتور او انانات لري. دغو انانات، ځینې خراب انانات په دې کې یو همدا داسې د جلکۍ لیدل مخکې له هغه څخه عیب ننګ او هغه ګڼي، ټولنې دا غیرت ځان ته ګڼي. تر حال سې باید مخکې له دې نه د جلکۍ او د هلک توافق شر ده، ځکه دا د ټول زندګي یا د ټول ژوند معامله ده. په دې کې هېڅکله بیا داسې نه شي کېدلی سې کله وروسته له وادنه یو بل وګوري، د هغوی خویونه یا د هغوی عادات یا د هغوی کړه وړه دا سره تفاوت مختلف وي، بیا د ژوند ډېر تریخ یا تریخ تمامېږي، یا دغه د خشونت سره رامنځته کېږي. اکثره له همدغو شیانو راښیي سې بعد له وادنه یا د مېړه ښځه خوښه نه یا د ښځه مېړه خوښه نه، دا ټول عوامل همدا شی راځي.
د کابل اوسیدونکي سمینه وایي هغه ځوانان چې په پټو سترګو او د نورو په خوښه د ژوند ملګری انتخابوي، کېدای شي ګډ ژوند یې هغسې نه وي څنګه یې چې د تمه لري.
لار اړخه باید خبرو ته پام وکړي، ځکه چې هغه انسان سره چې ژوند تېر کړی هغه ونه پېژنې، یا یعنی هم سره هم فکر ونه اوسي، نه شي کولی هغه سره ژوند سم تېر کړي او سره خوشحاله واوسي. که څه هم ډېری داسې پېښې شوي دي چې نه پېژنې او معیارونو ته اول کې پام نه ده کړی، وروسته به ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي چې ډېری جای کې کېدای شي د دې حل لاره ولري، خو ډېری جای کې به د حل لاره هم نه لري، نو مجبور دي چې تحمل وکړي.
ایمل منګل وایي هغه ځوانان چې د ګډ ژوند د ملګري په انتخاب کې یې معیارونو ته پام نه وي کړی، ډیر کله په ګډ ژوند کې کامیاب نه وي او مسؤلیت هم نه مني.
ولا پیدا کیږي بس داسې ځوانان شته دي چې مور پلور په خواخه وده کړی وي، خپل ژوند سره ډېر ستړی وي، کوشش کوي چې دویم ادم وکړي، دا د بس هر همیشه دا سر ورته ټیکي، زیاړې کې بعد الفاظ کوي چې دا ته موته کړی دو، دا داسې دي، دا موته په لټرۍ کې دی، ته وسلی دو. خب بس سړی باید داسې کوشش وکړي چې مدې سره ژوند تېرېږي نه تېرېږي.
دا خوست اوسیدونکی سنگر دا مهمه بولي چې د یو چا په اړه پوره معلومات وشي، بیا د ګډ ژوند فیصله ورسره وشي.
په کوم معیار واده وکړو، کوم رقم خلکو سره، مثال یو هغه انتخابو، مجبور وي د هر اړخه د دوی هغه وګورو، هم د تعلیم لحاظ نه، هم په کورنۍ باید وګورو، کورنۍ پوښتنې وکړو، د قوم پوښتنې باید وکړو، د هر اړخ نه ټول هغه چې وشي یعنې وروسته بیا خپل انتخاب کوو، بیا به انشاءالله مشکل نه راځي په داسې هغه کې. او بیا ژوند دی، انسان دی، بعضې وخت کې د مور پلار په خوښه کې واده وکړي مشکل راځي، که په خپله خوښه وکړي هم راځي، خو موږ باید هر وخت کوشش وکړو چې هر اړخ نه ښه پلټنه وکړو. اسلام کې هم د کوم هغه نشته که د دوی سره مخامخ خبرې وکړی شو، او دا به ډېره ښه خبره وي چې آینده کې به انشاءالله بیا مشکل نه راځي.
قاری بشیر احمد احمدی وایي اسلام هم د ګډ ژوند د ملګري په انتخاب کې ټاکلي معیارونه لري چې باید پام ورته وشي.
نبی علیه السلام فرمایي چې خلک د خپل ژوند ملګري د څلورو معیارونو له مخې انتخابوي، اول د ښایست له مخې، دویم د مال او دولت له مخې، دریم د نسب له مخې، او څلورم د دینداری له مخې. خو رسول الله السلام توصیه کوي چې تاسې د ژوند د ملګرتیا لپاره هغه څوک انتخاب کړئ چې دینداری پکې زیاته وي. خو د دې ترڅنګ زما په نظر د ژوند د ملګري په ټاکنه کې باید داس څوک انتخاب شي چې ستا ارادي، تصمیم او ولایتونو ته احترام ولري. همدارنګه د ژوند ملګری باید داس څوک وسي چې تا سره د ژوند په خو او سختو حالاتو کې د خوشاله ژوند تیرولو حوصله ولري او د مسؤلیت پیژندونکي وي.
حیا پوپلزی بیا د خپلو معیارونو مطابق د ګډ ژوند ملګری ځان ته ټاکلی، خو دا چې څنګه هغه وایي
مخکې له دې چې نامزاد شو کوژده وکړو، یعنی خپل نظریات هم یو بل ته وویلې، خویونه عادتونه هم یو بل ته وویلې چې زما څه خوښي څه بد لري، یعنی مثلا زما خوښه د هغې خوښه، د هغې ناخوښه زما ناخوښه، دا هر څه سره تغییر و تبدیل شو. وروسته له هغې چې موږ توافق ته ورسېدو د فامیلونو نظر شو، ځکه چې هر انسان حق لري چې لومړی باید خپله انتخاب وکړي، وروسته د هغې فامیل په جریان کې واچوي، بیا چې پس له دې چې فامیل هم کوم ممانعت نه درلودو، بس بیا نو نامزاد شو سره.
لیکوال سید رحمان عمران وایي د هر انسان معیارونه بیل وي، او د ګډ ژوند د ملګري په انتخاب کې ځوانان باید خپلو معیارونو ته وګوري، نه دا چې نور د دوی لپاره معیارونه وټاکي.
هر څوک
مختلف معیارونه لري. زما په فکر سره زمنګ شاید په 15 کسه داسې پیدا نه کوچی یا په سختۍ سره به پیدا کوچی غوی مشترک معیارونه ولري. هر څوک په ژوند کې ځان لپاره ځینې معیارونه لري، ځینې سری کرخې لري، ځینې داسې عادتونه خصلتونه لري چې هغه ډېر ورسره موزون دي او ډېرې خوښېږي، ډېر ورته خوشحالېږي او ډېرې ورته په زړه پورې وي. نو زما په فکر سره سې هر څوک دې کوښښ وکړي چې په هغو عادتونو، په هغو خصلتونو، په هغو معیارونو چې خوښېږي ورته په زړه پورې دي، په همغه سره سم د ژوند د شریک یا د ملګري ټاکنه وکړي.
ښاغلی عمران په دې باور دی چې ډېر کله داسې نه پوهېږي چې سل په سلو کې یو کس زموږ په معیارونو برابر وي، بلکې دا په دې پورې هم اړه لري چې له واده وروسته د ګډ ژوند ملګری مو څنګه روزی او جوړوي.
په اکثره کورنیو کې د میړه او د ښځې ترمنځ د جنجال یو منشه هم همدغه نقطه ټاکي. نو زه فکر کوم سي دې لپاره د میړه د کوښښ وکړي چې د ښځې د روزنې یو پروسه شروع کړي او هغه معیارونه، هغه خصلتونه او هغه عادتونه دې پکې وروزي په سلسلهوار شکل سره، البته نه د جګړو لګار نه، نه د شخړې له لارې، له نورو مسله تامیزو لارو نه دې استفاده وکړي او دغه غوره خصلتونه او عادتونه دې پکې وروزي.
که غواړی د مخکخو او بریالیو ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خپرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلي جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړ، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خپرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د 1 شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خپرونه کې خپریږي.
دا چې ځوانان د ګډ ژوند د ملګري په انتخابولو کې کومو ټکو ته باید پام وکړي، په همدې اړه زموږ همکار هماین هیواد له ارواپوه او د کورني مسایلو له مشاور استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاده، که په پیل کې دا راته ووایه چې د ګډ ژوند د ملګري د انتخابولو لپاره کومو معیارونو ته باید ځوانان پام وکړي؟
واده خپل معیارونه لري. هماغه ډول چې یو ژورنالیست راډیو کې کار کوي باید خپل معیارونه پوره کړي، هماغه ډول چې یو استاد غواړي پوهنتون کې تدریس وکړي باید خپل معیارونه پوره کړي، هماغه ډول چې یو څوک غواړي کانکور کې امتحان ورکړي باید خپل معیارونه پوره کړي. واده هم همدغسې یوه مسله ده. له بده مرغه واده په افغانستان کې تر اوسه پورې سنتي پاتې ده. خلک راځي خپل نظر ورکوي چې زه باید مثلا مور راځي نظر ورکوي یا مثلا پلار راځي، دا خو تخصص ده، دا خو مسلک ده کنه، لکه طبابت، لکه د معدې تکلیف، لکه د ګردې تکلیف. بس اصلي دا ده چې موږ باید خپل د واده معیارونه پوره کړو. اول معیار د واده لپاره سن ده، یعنی موږ باید هغه چا سره واده وکړو چې همسن وي. همسن په اروپوهنه کې د جلی عمر باید 3 کاله لاله کټیټ. دویم د بلوغ مسله ده، هغه هوښیاره ده کنه، د هغې فکر صحیح کار کوي کنه، د هغې ذهن صحیح کار کوي کنه، د هغې ټولنیز اړیکې صحیح دي کنه، هغه له جنسي اړخه او له جسمي اړخه بالغه سوی ده کنه، هغه خلاقه ده کنه. دا مهمه ده. دریم مورد تناسب ده. تناسب یا هغه په اصطلاح ورتهوالی، څومره دغه کس چې تاسو واده ورسره کوئ دا څومره له هغه کس سره چې تاسو یاسئ تناسب لري، آیا تاسو مناسب ده؟ څلورم مورد کورنۍ ده. اوس نو تاسو دغه جلۍ چې هغه کور کې لویه سوې هغه کور کې سره خم ده. که دا جلۍ په مور سالاره یا ښځ سالاره کورنۍ، نو تاسو که دغه کور نه جلۍ راولئ په دې کور کې هم ښځ سالاري کوي که تاسو غواړئ کنه کوي، ځکه چې هغه په خط سالاری سبک ژوند کړی رالو یې سه په مخ کورنۍ کې ده، دلته هم خط سالاری کوي. یعنی کورنۍ ډیر مهمه ده، او دلته په افغانستان کې خو یو څه د کورنۍ تفاهم مهمه ده، کورنۍ سره مغږی مهمه ده، کورنۍ نظر مهمه ده. بل مورد له کورنۍ نه وروسته سلامتی ده. مقابل لوری ته چې واده ورسره کوي څومره سالم ده، آیا هغه یو شکاک انسان ده، آیا هغه یو مسترب انسان ده، آیا هغه یو ډیپریشن لرونکی یا د ژور خپګان باندې اخته لرونکی انسان ده. په زمن کې هغه د زړه ټکان لري، شکر لري، نو مواد مخدر کاری، دا ډیره مهمه ده. تاسو اوس یو نالوست کوئ اما پوډري، تاسو یو پروفیسور کوئ اما شرابي، خدا خو پروفیسوری خو مهم نه ده، الکول مهم دی، احتیاط مهم ده.
یو خبره ده هم ده چې ځینې ځوانان مثال وایي چې زما یو څوک خوښ دی، نور زه نه ګورم چې هغه کوم یارونه لري، له ما سره مطابقت لري که نه لري، یعنی دغو خبرو ته ډیر پام نه کوي. ستاسو په نظر په دې مسایلو کې علاقه څومره مهمه ده؟
علاقه ډیره مهمه ده. آیا درته جذابه ده، اټریکټیو ده، مینه ورسره کوئ، علاقه ورسره کوئ، جذب کوئ، سی که نه، کیدای شي ښه انسانی اما مینه نور سره لري کله چې په ټولو مرزون در سره وکي احترام ورته وکي اما مینه بل شه ده هغه به بل شه ده جبرانوي په دې خاطر ځنه بیرته طلاق اخلي موږ تقریبا دی واده په برخه کې اته شخصیت لرو مثلا درونګرا ده که بیرونګرا دا کسته کې کته درونګرا او بیرونګرا وي کې کور دې ګټ تړیر بیرونګرا مثلا ډیر مستي تفریح خو کې ملي خو کې خزه دې غوړي چې تمام ورځ په کور کې کینی تحقیق وکي لیکنه وکي او بوم مدرسې کته دا به دې سره کې یا دې خزه ډیر مست مولای ټولنیزي او ته بومی خدي سره څه کوي یا مثلا حسي ده ځینې خلک دي حسي دي ارڅه حسي چې ګوري عمل کوي ځینې خلک دي حسي نه دي شهودي دي الهامي دي مثلا خرافات او ته مثلا نن شنبه ده دسی کیږي پرون شنبه و دسی کیږي مور مده سواب ده ده دي شم ترزو ځینې دي مرتف دي یعنی تغییر راوړای شي ځان کې ځینې دي فکری دي اې څړې کو ترزخ نه ورکی چې فکر ویلې او منطقي و ما کوي اتر ډول موږ شخصیتونه لرو اوس که تاسو راسی او خپل مخالف شخصیت سره واده وکړي تبایی
درنو ورېدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم پاتې رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ.